دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر 10مه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په لومړي سهارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونه پیل په لومړي سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې لري. خو تر هر څه وړاندې وار بوریوال کاکړ تور کوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه سوې ده چې کباري سیمو ته دي جمهوري او بشري حقونه ورکړل سي. او امریکا وایي د اسلامي دولت یا داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره نور مرستو ته چمتو ده. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت پر دې سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو د ریډلې پروسه بیا پیل کړي. د خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د آسیا زړه نومي کانفرنس لپاره ورسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو له سلاکار سردار جزیر سره غړي خبري غونډې ته وکړه. صلاح الدین ربانی په کانفرنس کې د افغانستان په اړه سویو باسون ته په اشاره وویل.
Peace and reconciliation process was one of the main items discussed in today's meeting.
De wai par kom sa chi bas wasu pa hag ki yow ham da suli aw rugh jodi prosawa pa di ki da simitul hi wadono pa jangade to ga Afghanistan ittihadiano la America Chin aw Pakistan razamandi ushodala chi la Afghanistan sarba da suli rawsu pa ladki ham kari kawe mujhil la ro chi da khabari atriba jar tarjara pailsi aw da suli la para kedun ki da hatiba rang rawdi. صلاح الدین ربانی ویل لومړی باید خبرو اترو پروسه پیل سي او له هغه وروسته به پر دې خبرې کیږي چې افغان حکومت او طالبان څه غوښتنې او شرطونه لري. بل پلو افغان لوسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستانی پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدنه کاته کړي او د سولې د خبرو په بیا پیلېدو پر لارو چارو یې ورسره خبرې کړې دي. د ملګر ملتونو پرمختیايي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه سوي ده چې په فاټا کې د نور پاکستان غونډې بلدیاتي ټاکنې وسی او اف سی آر قانون دی ختم کړل سي. د غونډه د چهارشنبه په ورځ نه وخت په پېښور کې سوي ده چې په کې د سیمې یو شمیر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړو. په غونډه کې شریک د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند مشال ریډیو ته وویل.
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډمنټل رائټس دا ورکوي؟ آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه؟ جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا راکه امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکه ما نه د امن توقع مکوا.
دا په داسې وخت کې دا چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره غوښتنې او هڅې توندې سوي دي. ځینې ګوندونه او قبایلي مشران وایي چې قبایلي سیمه دې په خیبر پښتونخوا کې کړل سي، خو ځینې بیا د جلا صوبې یا کونسل غوښتنه کوي. د پاکستان د سرکاري هوایی کمپنۍ یا پی ای ای د شخصي کولو پر ضد د دې کمپنۍ کارکونکو احتجاج کړی دی. د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د یادې کمپنۍ د دفتر مخې ته راغونډ سویو کارکونکو غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت دې خپله پریکړه بیرته واخلي. د پاکستان د هوایی کمپنۍ د کارکونکو د سازمان یو مخکښ ناصر جنجوا احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې د خپلو غوښتنو لپاره دې سره یو موټی سي. د لاغ وروسته ده چې حکومت د پی ای ای شخصي کولو بل پارلمان ته وړاندې کړی دی. د پاکستان د خزاني مرکزی وزیر اساق ډار ویلي چې د شخصي کولو مقصد د دې ادارې سمول دی. ریپورتونه وایي چې د پاکستان د سرکاري هوایی کمپنۍ د درغلیو په ګډون د یو شمیر لاملونو له کبله له کلونو راهیسې په خساره کې ده. امریکایي چارواکي د هغو دوو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره د هیواد ته تللي وو او وروسته د امریکا د پوځ له یو اډې لا درک سوي دي. د جورجیا ایالت په جنوب کې د اډې ته نږدې پولیسو خلکو ته خبر ورکړی دی چې دغه دوه کسان خطرناک او ترهګر نه دي. ایسوسییټیډ پریس خبري اژانس لیکي دا دوه افغانان چې نمونه یې نه دي په ډاګه سوي د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخه کې د زده کړو لپاره امریکا ته تللي وو. امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې عراق سره مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکاپټرې د هیواد ته استوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د چهارشنبې په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. ایش کارټر ویلي
The United States is prepared to assist the Iraqi army with additional unique capabilities.
دوی وی امریکا تیار ده چې د عراق پوځ ته مهم او بساری پوځي سامانونه ورکړي ترڅو خپل کار پای ته ورسوي. کچيري شرایط برابر وي او د عراق وزیر اعظم وغواړي نو امریکا جنگي هلیکاپټري او سلاکاران هم عراق ته استوي. د امریکا د دفاع وزیر هیله څرګنده کړې چې د خلیج عربي هیوادونه به د داعش خلاف جګړه کې خپل همکاري زیاته کړې. د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوین فلو نومي ناروغي له کبله 14 کسان مړه سوي دي. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیار د چهارشنبې په ورځ کړې ده. علي اکبر سیار ویلي کیدای سي دا ناروغي د ایران لویدیځ ولایتونو او د آذربایجان په ختیځ کې هم خپره سوي وي. سیار مخکې ویلي وو چې په کرمان کې 28 کسه او د افغانستان پولو ته نږدې د سیستان بلوچستان ولایت کې 15 کسه د دې ناروغۍ له امله مړه سوي دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. افغان حکومت وایي چې د سولې او روغ جوړې عمل به ډیر ژر پیل سي او په دغه لړ کې د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو همکاري به ورسره مل وي. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله، پاکستان کې سوله او امنیت دی او امیدوار یو چې په دې راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې بدوي راسي، موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې په مرسته په یوه دستور کې د فاټا وکیلانو او نور سیاستوالو ویلي چې په سیمه کې د انګریزانو د وخت قانون ختم کړل سي او د نور هیواد په شان دلته د مقامي حکومتونو لپاره ټاکنې وشي.
ما ته رول افلا راکا امن بزت اعلی درکم چې ما له رول افلا نه راکې ما نه د امن توقع مکوا.
د پاکستان د هوایی شرکت پی ای یو شمیر کارکونکو د دغې ادارې د شخصي کولو په ضد په کراچي کې احتجاجي مظاهره کړې ده. پر دې سربیره په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم لرو. سندرې به هم واوري له مشال رادیو سروس. زموږ غله مشال رادیو خبري چې ټولي خبرونه او خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای سي. تاسو کولای سي د مشال رادیو ټولي خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. او سره زو خپل لمړي راپور ته. افغانستان وایي چې د سولې او روغ جوړې عمل به ډیر ژر پیل سي او په دغه لړ کې د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو ورسره د همکاري هوډ څرګند کړی دی. بلخوا پاکستان وایي د افغانستان امن د ټولې سیمې د امن په معنا دی، نو ځکه ګاونډي او لری پراته هیوادونه باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسې تر پنځمې غونډې وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړې. په دغه اړه اسلام آباد د ریاض مساخیل راپور واوري.
د آسیا زړه استنبول پروسې پنځمه وزارتي غونډه د شروع پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د غونډې په اخره کې شریکه اعلامیه خپره کړې شوه چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي، د تجارت او اقتصادي ترقۍ، افغانستان کې د مفاهمتي عمل او پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په عزت سره د واپسۍ لپاره په شریکو اقداماتو کولو اتفاق وشو. په دې موقعه خپلو خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین رباني وې افغانستان د ټولې نړۍ ترهګرۍ مخې ته ولاړ دی او که غواړي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه په خشن سرته ورسي، نو دې د پاره به نړۍ له د سیکیورټۍ، اقتصادي او معاشي ترقۍ لړکې افغانستان سره نورې مرستې کول وي. د کانفرنس په حق له د وینا وه،
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ته، په پاکستان کې سوله او امنیت دی، او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیما د یو ځل بیا د پاکستاني ټولو مشرانو نه مستقیما واورېدل، او امیدوار یو چې په دې راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې به دوی موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي، او موږ امیدوار یو چې په یو نتیجه را ورسیږو.
افغان طالبانو سره د مذاکراتي او مفاهمتي عمل په حق له دوې امکان دی ډېر زر دغه مفاهمتي عمل بیا شروع شي.
په نننۍ غونډه کې امن او مفاهمتي عمل یو اهم سیز و، په کوم چې خبرې وشوې، او د چین، امریکا او پاکستان په ګډون ټولو ملګرو ملکونو دې لړکې د افغانستان په مرسته او ملاتړ رضامندي ښکاره کړه. موږ ژمن یو چې د دې کوششونو به ګټورې نتیجې راووزي. هر څوک دا یو ګران کار دی او ډېر وخت غواړي، خو بیا به هم تاسو څو اونو کې دغه لړکې اهم پرمختګ ووینئ.
خبري غونډې ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وویل چې پاکستان د افغانستان امن او کلاری ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې افغانستان کې امن د پاکستان او ټولې منطقې په مفادو کې دی. د یو تپوس په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی. دی زیاتوي،
زه نه ګڼم چې اوس څوک دا فکر کوي چې پاکستان ترهګري د ریاستي پالیسۍ په حیثیت استعمالوي. هر چاته معلومه ده چې تیرو دوو کلو کې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف بې د څه فرقه کاروایی کړې ده، او د دې څه مثال نشته. خو د دې مکمل ختمېدو کې به وخت لګي. که تیرو وختونو کې د چا دغه پالیسي وه، نو د هغې سره زموږ تعلق نشته.
د ذکر ده چې د آسیا زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې ترکی کې شروع شوې ده، او اسلام آباد کې شوې غونډه د دغې سلسلې پنځمه غونډه وه. غونډه کې د لسو ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د 20 ملکونو او ځینې نړیوالو ادارو نمایندګانو ګډون وکړو. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل چې د آسیا زړه کنفرانس پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېدی، چې د بحث مرکزي نقطه یې له افغانستان سره مرسته او همکاري کول وه. د دې کنفرانس د پایلو په اړه زموږ همکار په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو له ښوونکي پروفیسر نصرالله ستانکزي سره خبرې کړي، او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې آیا دا کنفرانس د افغانستان پر هیلو او توقعاتو پوره وختی او کنه. نوموړی په ځواب کې وایي:
زه فکر کوم چې هغه توقعات چې د دې کنفرانس نه تلل په ظاهره کې بلې، مثلا د درې اړخیزې خبرې چې په پاکستان کې ویل کېږي شوي دي، افغانستان، امریکې او چین ترمنځ او پاکستان ترمنځ، دا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره یوه جدي مسله کېدلی شي. یوه مسله له بلې خوانه، زه فکر کوم د افغانستان حکومت د لابي کېدو ډېره وخت زمینه وه. او وروستۍ خبره دا چې تر ټولو مهمه دا ده چې د سولې د خبرو په ارتباط کله چې پاکستان بیا په خپل موضوع باندې تاکید کوي، ګویا دا ورته آخري چانس ده. که چیرې پاکستانیان دا وری هم له دوکې او چلو ول نه استفاده وکړي، نو په نړیواله سطحه بې اعتباره کېدلی شي، او د سولې د خبرو نور امید هم د افغانستان او کابل او حتی د نړۍ نه په طبیعي ډول او قطعي ډول قطع کېږي. نو زه فکر کوم چې پر دغه مبنا باندې دا خبرې د اهمیت وړ وي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل ګڼي.
بله استنزه صاحب، تاسو د افغانستان د سولې خبرو ته اشاره وکړه، دا هغه مهم ټکی دی چې په هر غونډه کې مطرح کیږي، ځکه چې افغانستان امن دی او ټولې هڅې هم د دې لپاره دي چې افغانستان امن کړي او افغانستان د یو ثبات خاوند شي. دغه کانفرنس هم یو ښه فرصت و. دې کانفرنس کې ډېرو مهمو لوبغاړو ګډون کړی و، د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازي، د چین د بهرنیو چارو وزیر، د هند د بهرنیو چارو وزیر، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي خبرې هم نه دي شوي، ولې دې کانفرنس ته راغله او دې کانفرنس ته اهمیت ورکړه، او د اسلام آباد او کابل ترمنځ غاړې کوم سم نو. یعنی تاسو فکر کوئ چې دا به یو نقطه د عطفی یا په اصطلاح د یو نوې لړۍ پایل وي د افغانستان د سولې یا د افغانستان د سولې د هڅو لپاره؟
زه فکر کوم دا د پاکستان سره د پاکستان په وایلې پورې سیمه کې څه غواړي، آیا خپل کلاسیک سیاست مکتبی چې تروریستي ګروپونو پروژلو تجهیز او تمویل باندې د سیمو په بې ثباتۍ کې خپلې ګټې ویني، او که نه واقعا غواړي چې په دې سیمه کې سوله او ثبات.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی پروفیسر نصرالله ستانکزی و چې د آسیا زړه کنفرانس د پایلو په اړه زموږ د همکار نوریاس نوري پوښتنې ځوابولې. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ تر خبر او پخلي وروسته طالبان په دوو ډلو وویشل شول. د یوې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور کوي او د بلې مشر ملا محمد رسول نومیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو ویشل به په افغانستان کې د سولې پر هڅو څه اغېز وکړي او آیا د طالبانو خپلمنځي اختلافات به په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې لپاره هم د قوي کېدو زمینه برابره کړي او که څنګه؟ پوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د روان کال د اګست په پای کې د طالبانو د هغه وخت د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان نه یوازې په دوو ډلو وویشل سو بلکې د یو بل پر ضد جګړه هم پیل کړه. د افغان چارواکو په وینا د طالبانو په دې خپلمنځي جګړو کې تر اوسه د لوی شمیر وسلوالو وژل کېدو تر څنګ د ملا محمد رسول ډلې مرستیال منصور دادالله وژل سوی او د مخالفې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور ټپي سوی دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني څخه وپوښتل چې په خپل منځ کې ویشلې طالبان د افغان حکومت په ګټه دي او کتاوان. جاوید کوهستاني وویل د طالبانو خپلمنځي ویش په داسې صورت کې افغان حکومت ته ګټه رسولی سي چې د حکومت د سولې لپاره یو منظم پلان ولري. د وویل افغان حکومت ته د دې لپاره ښه زمینه برابره ده چې په افغانستان کې دننه له طالب مشرانو سره تماس او خبرې وکړي.
زما په هم که دولت اراده ولري خپل امکانات په لاره واچوي دغه اختلاف او جګړه چې را روان دی د طالبانو په منځ کې ډېر زمینه برابر شوی دي او خلک هم په تنګ دي د دوی لحاظ نه او په خپل هم دوی وضعیت یې په دننه کې ډېر خراب دی. د دوی په صفوف کې اختلافات ډېر شوی دي. هغوی هم خسته دي او آماده دي چې د دولت سره یو ځای شي.
په کابل کې څېړونکی او د سیاسي چارو کارپوه حکمت اعظمي وایي چې د طالبانو په ډلو ویشل کېده په افغانستان کې د سولې لپاره هم ګټه او هم تاوان درلودلی سي.
مثبتې ګټې دا دي چې طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخکې وو او کله چې دوی ضعیفه کېږي د دوی ضعیفوالی سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي او همدارنګه افغان دولت دې څخه ښه ګټه اخیستلی شي که وغواړي. اساسي تاوان یې دا دی چې یو ادرس د طالبان دپاره به موجود نه وي که چېرې موږ سولې ته ځو.
افغان حکومت وایي طالبان د پاکستان په واک کې دي او په کار ده چې هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي خو پاکستان وایي چې پر افغان طالبانو څه اغېز لري خو په واک کې نه دي. حکمت اعظمي وایي که پاکستان رښتونی تګلاره غوره کړي نو په طالبانو کې ویش په خپله د پاکستان هم په ګټه دی.
که چیرې پاکستان هم وغواړي چې صادقانه اوسېږي د دغه ویشلو طالبانو څخه زما په فکر باندې پاکستان ته ګټه ده. هغه په دې معنی چې پخوا کله به پاکستان په طالبانو باندې فشار راوستی نو طالبانو به غوږ به نور ته نیوي او مخالفت به کوي. اوس دغه شی نشته. اوس طالبان خپل قوت نور نه لري.
د طالبانو خپلمنځي اختلافات نه یوازې د سولې د خبرو پر بیا پایل او بریا پوښتنه راپورته کوي بلکې داسې اندېښنو ته هم لمن وهي چې په افغانستان کې راپورته سوې داعش وسلواله ډله به قوي کړي. جاوید کوهستاني وایي دوی دا اندېښنې بالکل پر ځای بولي چې که اړین ګامونه وانخیستل سو نو داعش ډله به په افغانستان کې پراخه او قوي سي.
که موږ د دې وضعیت نه ګټه پورته نشو کولای نو هر عمرو د دې وضعیت نه پاکستان او داعش ځان ته ګټه پورته کوي او دغه یو ځینې اکثریت طالبان چې د اختلافات نه خسته شوي دي یا پتنګ دي ممکن داعش سره یو ځای شي. مخصوصا د رسول اخندزاده تیم دوی د پخوان هم دوی سره اړیکې لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس ته په وینا کې وویل باید ټول په دې وپوهیږو چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. د ولسمشر اشرف غنی په وینا سیمه ییز هیوادونه دي په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي او له دې موقعو څخه دې ګټه واخلي.
بوریوال کاکړ وو چې د افغان طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو دا.
په اسلام آباد کې د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچ تر ملاقات وروسته پرون په خپره سوې ګډ اعلامیه کې ویل سوي چې پاکستان او هند د خپلمنځي مذاکراتو پر بیا پیلولو سلا کړې ده او د کشمیر د ترهګرۍ د مخنیوي او د امنیت په شمول به پر یو شمیر نورو مسلو به یو ځل بیا مذاکرات کوي. په دې اړه نور حال اسلام آباد مشال راډیو خبریال احمد الله را کوي.
د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د وزیر اعظم د خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته غړي خبری غونډه ته وویل چې د دواړو ملکونو د خارجه سکترانو په کچ کې دونکو خبرو اترو کې به د جامع مذاکراتو شیډول او طریقې کار ټاکل کیږي چې په مختلفو امور به مذاکرات په کوم کچ کیږي. د نوموړي وینا وا
هم دونو دیشونو سمګر وارتا پرارمب کرنے کا
موږ دواړو ملکونو بیا جامع مذاکرات په شروع کولو اتفاق وکړو او په دې مذاکراتو کې به په ټول مسلو چې پر مخ کې هم مذاکرات شوي نه صرف پاغې بلکې په ځینو نور موضوعاتو به هم خبرې کوو او موږ د دواړو ملکونو خارجه سیکریانو ته ویلي دي چې یو ځای کښېنه او طریقې کار وټاکي. او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات ودرېدلي وو نو په بینکاک کې د پاکستان او هند د قومي سلامتیا مشیرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروستو نن چې کوم زموږ ملاقات وشو نو په هغې کې موږ دا فیصله وکړه چې پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات شروع کوو.
د پاکستان او هند خارجه وزیرانو په کچ شوي خبرو اترو وروستو مشترکه اعلامیه هم جاری کړې شوه. په اعلامیه کې ویلې شوی دی چې پاکستان او هند به خپل منځي تجارتي تعلقات نور مستحکم کولو لپاره کوششونه کوي او دواړه ملکونه به په اولسي کچ هم رابطې زیاتوي. په ګډه اعلامیه کې ویلې شوی دی چې د دواړو ملکونو خارجه سیکرتران به د دواړه خیزه جامع مذاکراتو طریقې کار ټاکي چې پکې به ماحول سازګار جوړول، کشمیر، سیاچین، وولر بیراج، د ترهګرۍ مخنیوي او امنیت شامل دي. په ګډه اعلامیه کې پاکستان هند ته د ممبئی حمله کیس زر تر زره انجام تر رسولو یقین دهانی هم ورکړی ده. د سرتاج عزیز سره د ملاقات نه وړاندې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات وکړو او د دواړو خیزه تعلقاتو په مختلفو اړخونو یې ورسره خبرې اترې وکړې. د ذکر دا چې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د اسیا زړه کانفرنس کې ګډون لپاره د نهې په ورځ اسلام آباد ته راغلی وه. دا دې هم یادوي چې په تېرو دریو کلونو کې د هند د کم خارجه وزیر دا د پاکستان لومړی دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
او زه د قبایلي سیمو په اړه د راپورونو پر لور پرم په پېښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته یوه دستره وسوه چې د قبایلي سیمو کې د بشري او جمهوري حقونو په اړه سیاستوالو، خبریالانو او وکیلانو بحث وکړي. دوی د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې د هیواد نور سیمو په شان په فاټا کې هم د مقامي حکومتونو لپاره ټاکنې وسي او د انګریزانو د وخت جوړ شوی قانون اف سي آر دي ختم کړل شي. نور حال خالد خان راکوي.
دا ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یا یو ان ډی پی په مرسته جوړه شوې دغه دستوره کې د عوامي نیشنل پارټي پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وویل چې په زرګونو قبایلي اولس د خپل کورونو نه بې کوره شوي دي او په کار ده چې حکومت دوی خپل کورونو ته د بیرته تلو دپاره بندوبست وکړي او دغه شان د خیبر پښتونخوا، پېښور او نور ښارونو کې د بې کوره شوي خلکو دا پارا دا محتسب اداره جوړ کړی شي.
چې کوم آی ڈی پیز د بیزا شوی خلک شي بي کور شوی هغه مسله ډیره شدیده مسله ده. هغه خو اوس نه فاټه کی دي، هغه چې هغه تحصیلدار ولا کوم نیمګړی خراب نظام هم نشته، بی نظام دی نو بیخی در په در خوره په سر ګرځي. خدای دې وکړي چې خپل کورون تلاشي، خدای دې هیڅ په دې باندې دا ورځي وګدې نه کی خو کار کله هر څه پوره دلته کې ناستی نو په کار داسې یو متصب نظام داسې جوړ شي چې پېښور کې او په اروغو ځایونو کې چې دا بېځایه شوي بې کوره شوي خلک دي چې هلته کې یو متصب کینی چې د دې خلکو څه شکایتونه دي، مشکلات دي، مسلې دي چې هغه ورته وړي او هغه په دې چې کوم کمپونو ایډمنسټریټ دي په دې باندې نظر ساتي.
دا پېښور پونتون پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وویل چې دا نور هیواد پشان قبایلي اولس ته دي هم پوره پوره جمهوري حق ورکړی شي او دا مقامي حکومتونو د ټاکنو سره سره قبایلي زنانو ته په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندګي ورکړی شي. دغه شان د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز ممند وویل چې دا قبایلي اولس لوی غوښتنه دوی ته ټول سیاسي، بشري، آئینی او جمهوري حقوق ورکول دي او د دې لپاره د په خوخه دي د قبایلي سیمو موجوده حیثیت ختم کړی شي.
موږ دا خبره کوو چې نه خبره اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ، سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق، فنډمنټل رائټس دا ورکوي؟ آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه؟ جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا راکه، امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکه ما نه د امن توقع مکوه.
دا دغه دستوري د منتظمینو په وینا دوی د قبایلي سیمو په حواله د سیاستوالو، د پوهنتون د استادانو، د خبریالانو او د وکیلانو رای راټولوي چې بیا وروسته به د یو راپور په شکل کې خپروي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو ویل دي چې دوی به د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره خپل تحریک ته دوام ورکوي. دوی وایي چې اف سی آر قانون دې ختم کړی سي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل سي. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسی صدر حضرت ولی پردای مشال ریډیو توای چې قبایلی ولس ته د هم د پاکستان د نور برخو د خلکو په سیر حقوق ورکړی شي.
مونږ غواړو دا چې د مونږ فاټا خلکو له هغه بنیادی حقوق حاصل شي کم چې د پاکستان نورو خلکو له حاصل دي. په زبانی زور باندې خو به مونږ پاکستانیانو خو په آئینی طور باندې مونږ نه هغه حق اخیستی شوی دی. مونږ بیس کله د خپلو حقوقو نه یو قدم وروسته نه شو.
او د جمعیت علما اسلام یو مشر سید کبیر پردی وایي چې قبایل د خیبر پښتونخوا صوبې سره شامل شي نو یو شمېر ګټې به ترلاسه کړي.
که مونږ چېرته په صوبه کې زم شو یو خو دا وشي چې کرپشن نه و دا قبایلی علاقہ سیما پاک شي دویم د ترکی په عمل سره چې کوم دي سوګي سره شي بجلو ټک شي بلدیاتی الیکشن او شي نو موږ بیا درو حکومتونو نه فائدہ اخلو د ضلع حکومت نه صوبای حکومت نه او د مرکزی حکومت نه و موږ د پارلیمنت اراکینو چې کوم دي زنده پر هم کنسوزي کولې شي لکه څنګه وسی چې کوم د ټول ملک لپاره کوي نو ان شاء الله قبول او پکې ډیر زیات خوشحال وي.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر شاهد شینواری وویل
قبایل سره خپل اختیار نشته دی دا هر شی یو پولیټیکل ایجنټ پورې محدود دی چې هغه د ټولو د ایجنسۍ قسم له بادشاه وي نو دا د یو کس بادشاهي نه ده. په کار مونږ یو چې د هر یو کلي د هر یو کور یو خپل خپل مشر وي یو ور چاته هغه خپل حق ته وصولېدو یو موقع ملاویږي.
او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نور محمد پردي هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
دا د اف سی آر خلاف یو تحریک روان دی بل د فاټا په صوبه کې زم کول دي. مونږ هم هغه سیټونه غواړو او مغه سي هغه غواړو فیسلټي غواړو او مغه سي غواړو څنګه چې یو بل شهري ته پاکستان حاصل وي.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شي خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار ساتل شي او چې فاټا پارلیمنټیرین د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې کوم بل جمع کړی وو تر اوسه هغه په اسمبلی کې بحث ته نه دی وړاندې کړی شوی. وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په اتمه نیټه د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړه او قبایلی پارلیمنټیرین وایي چې دوی ته دغه کمیټي منظور ده او د دغه کمیټه سپارښتنو ته به انتظار کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. پرون د وفاق المدارس صوبایي مشر مولانا حسین احمد په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې په ترڅ کې دي له مدرسو سره د تړلو خلکو د تنګولو ډډه وکړي ځکه چې دیني مدرسې د ترهګرۍ سره تړاو نه لري. په دې اړه غلام غوث نور حال راکوي.
مولانا حسین احمد دې لړکی په خبري کانفرنس کې وویل چې د مدرسو نه زیات په نورو تعلیمي ادارو کې د اصلاحاتو ضرورت دی.
نہ اس مدرسوں کی دہشت گردی اور اسکری پسندیشتہ کتو مدرسوں کا کسان پدا سے دلے کی ملوث بھی مدی آنے سے مداری ٹوٹے کو مدرسوں پر لے جاتے سر کا جتا مدر کالجوں اور یونیورسٹیوں کا کسان پدا سے سنیوں کی جو جیشی
مولانا حسین احمد زیاد اکڑا چې د ترګاری سره په تړاو کې د امنیتی ادارو خلک هم نیول شوی دي نو په کار ده د ترګاری په تور د یو دینی مدرسې نه د نیول شوی تن په نوم د ټولو مدرسو خلاف کاروایانو نه ډډه وکړي شي.
څنګه د یو ادارې نه اصلي تعلیمي ادارې ده یا زموږ فورسې دي یا حساسې ادارې دي د هغې نه یو کس په یو مدرمانه سرګرمه کې مروث وي د هغې ذمهداري په هغه اداره باندې دي که د مدرسې یو کس یا مدرسې تربیت یافته یو کس که داسې ملک دشمن سرګرمیانو کې یا د ملکي امن او استحکام خلاف هغه ملوث وي نو د دې هغه مدرسې ذمهدار نه دي هغه فرد به پخپله د هغې ذمهدار وي مدرسو باندې دا الزام دی.
د مدرسو د مالی چارو په اړه د پښتنې په جواب کې مولانا حسین احمد وویل مدرسو ته عام خلک مالی مرستې ورکوي او دینی مدرسې د بهرنی هیوادونو سره هیڅ تړاو نه لري. د یادونې وړ ده چې تیر کال په آرمی پبلک سکول د برید وروستو د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره کې د مدرسو د رجسټریشن او د مالی چارو د څارنې خبره شوې وه، خو مذهبي ګوندونه او د وفاق المدارس مشران د دغې ګامونو مخالفت کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سهار 9:30 بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان حکومت سلاسه ودی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. د خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کړی دی. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ماښام د پاکستانی پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیده کاته کړي او د سولې د خبرو بیا پیلېدو پر لارو چارې ورسره خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو پر مختیایي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه سوې ده چې په پاټا کې دي د نور پاکستان غونډې بلدیتي ټاکنې وسي او اف سی آر قانون دي ختم کړل سي. دا غونډه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې سوې ده. د پاکستان سرکاري هوایی کمپنۍ یا پی آی ای د شخصي کولو پر ضد د دې کمپنۍ کارکوونکو احتجاج کړی دی. د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د یادې کمپنۍ د دفتر مخې ته راغونډ شوو کارکوونکو غوښتنه وکړه چې مرکزي حکومت دې خپله پرېکړه بیرته واخلي. دا له هغه وروسته ده چې حکومت د پی آی ای شخصي کولو بل پارلمان ته وړاندې کړی دی. امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هیلیکاپټرې د هیواد ته استوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د چهارشنبې په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. د امریکا دفاع وزیر هیل څرګنده کړې ده چې د خلیج عربي هیوادونو به د داعش خلاف جګړه کې خپله همکاري زیاته کړي او د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوائن فلو نومي ناروغۍ له کبله شپږ دېرش کسان مړه شوي دي. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیار د چهارشنبې په ورځ کړې ده.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستې دي. راځي چورته غوږ شو.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې هارت آف ایشیا کانفرنس ایجنډا، اعلانات او اسلام آباد کې د مختلفو ملکونو ترمنځ رابطې په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره یو ښه کوشش دی، خو د دې ګټې په راتلونکي کې دا لړۍ جاري ساتلو سره تړلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې شک نشته چې د یو ملک او یا د دې سیمې د ترقۍ پوره عمل د امن صورتحال سره تړلې شوی دی او په یو داسې وخت چې کاسا 1000 تاپی پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او پاکستان چین اقتصادي راهداري په په منصوبو کار روان دي لپاره پایدار امن ضرورت نور هم زیاتیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دا کانفرنس کم چې د افغانستان د امنیت په حق لو پکې د پاکستان د اولې ورځې نه دا دریز وو چې په دې سیمه کې د امن سره سره معاشي استحکام هم راتلل پکار دي، کم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو سره ممکن کېدی شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په هندوستان کې د تیر کال د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د بهارتیه جنتا پارټۍ حکومت راتلون پس سشما سوراج اسلام آباد ته راتلون کې د هندوستان لومبئی خارجه وزیر ده. ورځپاڼه لیکي اگرچه هندوستان آسیا زړه کانفرنس برخه ده، خو دې کانفرنس کې د هندوستان د خارجه وزیر د راتګ لار په پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات سره همواره شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې د سشما سوراج راتګ د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ ښه پیغام راوړی دی، نو په دې منظرنامه کې لومبئی سوال چې راوچتېږي نو هغه د پاکستان او هندوستان ترمنځ کرکټ سیریز دی، کم چې د تویوسو اونونه زنډېدلې دی، او بل مهم سوال د جامعه او مربوط مذاکراتو بحالی ده. ادارې مخکې لیکي چې اسلام آباد خواهش لري چې دواړه ملکونه د کشمیر مسلې حل ولټوي او نوې ډیلی به غواړي چې ممبئی حملو په شمول په نورو معاملو خبرې اترې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د سشما سوراج پاکستان ته د راتګ نه پاکستان او هندوستان ته د امن یوه نوې موقع مخې ته راغلې ده، نو خبرې اترې د هغې نه مخ په وړاندې بوتلل پکار دي چرته نه چې نواز شریف او واجپایي مذاکرات تو نپس یو نتیجې ته رسیدلی وو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دا دواړه ملکونه د افهام او تفهیم په ذریعه هغه فضا پیدا کړي کم چې د ولسونو په ګټه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ریټرز خبري اژانس په خپل ولیکنه کې په اسلام آباد کې جوړ شوی د آسیا زړه کانفرنس ته د هند او امریکا د لوړپوړو حکومتي چارواکو د ویناو مهم ټکي راخستي دي. بل پلو امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو وروستۍ حمله د افغانستان د روغ جوړې خبرو د بیا پیل په اړه ناهیلي پیدا کړې دي. تفصیل هارون بچاورو.
د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس چې هدف یې د افغانستان لپاره د سیمه ایزو هیوادونو د مرستو ژمنې ترلاسه کول وو، له هغه څو میاشتې وروسته جوړ شو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنی پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. د هند خارجه وزیرې سشما سوراج چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل چې حکومت یې خپل پخوانی حریف پاکستان ته د لاس په اوږدولو سره هیله لري چې دواړه حکومتونه به پر یو بل د باور په ښکاره کولو د خپلمنځي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن چې د هم د اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس له ګډونوالو څخه وو پر پاکستان غږ وکړل چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ کارولو په ترڅ کې هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خولیکنه وایي د افغانستان د جنوبی ښار کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو د سې شنبې ورځې حملې د سولې مذاکراتو د بیا پیل په اړه ناهیلۍ پیدا کړې. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بلخو امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په یوه لیکنه کې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو د وروستۍ حملې موضوع یاده کړې. لیکنه وایي طالب ځانمرګو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د دویم لوی ښار کندهار پر هوایي میدان برید وکړ او د افغان چارواکو له خولې زیاتوي چې په دغه برید کې د افغان پوځ 2 سرتېري ووژل شول. د لیکنې تر مخه د کندهار هوایي ډګر یو له هغو کلیدي او مهمو ځایونو څخه دی چې امریکا ترې په افغانستان کې خپله د کلونو اوږده جګړه اداره کوي. هغلته اوس هم د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو زرګونه سرتېري او ټیکداران استوګن دي. لیکنه کاږي طالبانو د کندهار پر هوایي میدان په داسې مهال برید کړی چې په اسلام آباد کې پیل شوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو یې ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هیلې موجودې دي. لیکنه وایي افغان حکومت له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت تورنوي چې د هغه هیواد پر خاوره یې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي دي. لیکنه زیاتوي د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپلې خړ پړ اړیکې ښه کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکاپټر او پرمختللي تجهیزات ورکوي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر پرون په دې حق له د سینټ د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې. سپین ماڼۍ وایي تر اوسه ولسمشر اوباما په دې حق کوم سند نه دی لاسلیک کړی. په دې اړه د مشال رادیو د مرکزي څانګې راپور سلطان محمد سرور ته اوروي.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بې ساري وسلې ورکړي چې خپل کار ورباندې پای ته ورسوي. آشتن کارتر وویل که چیرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولی شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې هکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د رواني اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادي د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله یې څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپله ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې عام پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدراعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلي ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسان هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل
کړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې حق له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتې ده.
همدا تیره اونۍ ما خپله شخصا د ایتلاف د څلوېښتو هیوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپلې مرستې پراخې کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنګ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي، ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
Weapons and munitions, training assistance, and other items.
د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې اوس تاسو پام د منتظر خان په غږ کې د دغه سندرې پر لور راګرځوم.
پسرلی راشي تیر شمو پکې دیدارونو کو ما سره فکر شي چې یو بل ته ازارونو کو سر فکر شی چی او بل تھا ہزاروں نکو ہائے ہزاروں نکو سر میرا شکیر شمو پاک دیداروں نکو ما سر فکر شی چی او بل تھا ہزاروں نکو ہائے ہزاروں نکو بس کلو چھ جن پہ سرکار نکو ما سر فکر شی چھ او بل تازار نکو ہائے ہزار نکو
کلارونکو زموږ غله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو په لمړي سرني خبرونه سلام پښتونخوا کې زه احمد شاه زمي زما تخنیکی همکار اسحاق خان اميري او د خبرونو ویاند بوريوال کاکر ساس په خدمت کې یو. اوس زه د نور راپورن پر لور روانونی په تاجکستان کې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د بنسټ تیجه ایښودل کیږي. د ګیس دغه منصوبې تر مخه له ترکمنستان به افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. دغه پروژه څه ده او د سیمې لپاره څومره مهمه ده؟ په دې اړه د مليحه میرزاده راپور واوري.
ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې پرانستل شي. په دغه دستوره کې به د پاکستان، افغانستان او هند استازي ګډون کوي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي،
پہلا فلو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2018 میں
تم ادا چھپا 2013 کال کے پا اول زل پا پائپ لائن کی گیس تیرشی دادا پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورځ 1.25 ملین کیوبک فوټ ګیس ورکول کیږي. دا سرمایه کارین علاوه نور هر سماندی موافقه شوی ده، نو ځکه روسو به پری معلومات سرګن شي. په فندونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حق له رازینامې مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکی فارمولې سره سم د نورو سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په تقریبا 1300 کیلومیټر مشتمله د ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لور کولو سره تړلې ده، که څه هم مخکې دستخط شوی ده خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه آرش خان وایي،
چې دا توانایي د هند هم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی. په دې حوالې سره چې لکه هغوی سره وافر مقدار کې موجوده ده، نو هغه به مونږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکې د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي، نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي، نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین هغه به د افغانستان حالات وي، چې افغانستان کې حالات ښه وي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې تر څنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پا پاکستان کی دا توانائی بحران لا یو پائپ لائن سر نہ حل کو، مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چی دا یہ یو لہا غو دے. دا انرجی پا بحران پا مکمل ڈول دا قابو مندل لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمدوي. د دې علاوه د شمال او جنوب یو پایپ لاین دی چې هغه هم مونږ جوړو. نو د دې ټولو پروژو له مجموعي سره مونږ امید کوو او پلان کړی هم دی چې انشاءالله د 2013 کال پورې له هیواد د توانې بحران په مکمله توګه ختم کړل شي.
بلخوا آرش خان د پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې د مسلې سیاسي حل طرف ته پیشقدمي ضروري بولي. له دې پروژې سربېره پاکستان وروسته $2 بلین برابر د ایل این جی ګیسو منصوبه لاسلیک کړې ده چې له کراچۍ تر لاهور به د ګیسو پایپ لاین جوړیږي. چین بیا له پاکستان سره د گوادر پایپ لاین د ګیسو منصوبې په مد کې هم دغه هیواد ته فنډونه ورکوي.
ملیحه میرزاده و چې د ټاپي ګیس پایپ لاین په اړه تاسو راپور اوروي. د بلوچستان په کوټ ښار کې د پولیو ضد ناروغي کارکونکي ډاکټران وایي چې پولیو یا د ماشومانو د ګزار ناروغي په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې شوی او نور ټول هیوادونو د دې ناروغي پر ضد په مبارزه کې بریالي شوي دي. په دې اړه خدای نور ناصر له کوټې راپور کوي.
ډاکټر سیف الرحمن چې په بلوچستان کې د پولیو ضد ناروغۍ د ایمرجنسی اپریشن سنټر مشر دی، د چهارشنبه په مازدیګر یې په یوه خبري غونډه کې وویل، په ټوله نړۍ کې په روان 2015 میاشتوي کال کې له پولیو څخه تر اوسه پورې 65 ماشومان متاثر شوي چې د ته په خبره دا ټول ماشومان په افغانستان او پاکستان کې دي. تر اوسه پورې له پولیو یا ګزړ ناروغۍ څخه 940 ماشومان په پاکستان کې او اولس ماشومان په افغانستان کې متاثر شوی دی. همدا دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو یا ګزړن وایروس شتون لري. دریم هیواد یې نایجیریا و چې هلته په تیر یو نیم کال کې د پولیو یو کیس هم ثبت شوی نه دی. ډاکټر سیف الرحمن په یادو هیوادونو کې لا هم د پولیو ناروغۍ د شتون په هکله زیاتوي. د دې لوی لامل هغه انکاري کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکې نه ورکوي، او له همدې امله نه یوازې د دې انکاري کورنیو ماشومان بلکې هغه ماشومان هم متاثره کیږي چې کورنۍ ورته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکوي. په بلوچستان صوبه کې په روان کال کې یوازې اووه ماشومان له دې ناروغۍ څخه متاثره شوي، او په دې اووه ماشومانو کې هم 80% هغه ماشومان دي چې کورنیو یې د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه دي او انکاري کورنۍ دي. په کوټه ښار کې آخرنی ماشوم چې د 15 میاشتو و کورنۍ یې کله هم د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه و، او کله چې به د دوی کور ته ټیمونه ورتلل نو دوی به ورته انکار کاوه. ډاکټر سیف الرحمن زیاتوي په بلوچستان کې به د روانې میاشتې له 14 نیټې بیا تر 19 پورې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین چلیږي چې پکې به تر 24 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکول کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوس زو د پېښور پر لور. د پېښور په یو شخصي هوټل کې پرون د جرمني د یو غیر سرکاري ادارې فریډریخ نومن د کلایمټ چینج یا د ماحولیاتي بدلون په اړه د پوهې پیدا کولو په غرض د یوې غونډې تابع کړې وه چې پکې په یاد موضوع د پوهاندو سره په لسګونو کسانو ګډون وکړي. په غونډه کې ویل شول چې د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي په غرض په حکومتي کچه د پالیسیو ترڅنګ عام ولس ته هم خپل کردار لوبول پکار دی. نور حال ځلاند یوسف زیرا کوي.
د کلایمټ چینج یا د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره کار کوونکی ډاکټر عادل ظریف مشال رډیو ته وویل چې په دنیا کې د صنعت د زیاتېدو او نورو ماشینونو سیواوالي سره د غیر ضروري ګیسونو د اخراج او په هوا کې د کاربن د سیواوالي له وجې د ټولې نړۍ د تودوخې په درجه کې 2 ډیګري سانتي ګریډا سیواوالي راغلی دی چې د ماحولیاتي بدلون لامل ګرځېدلی دی.
اوسنی سل کالو کې دی کې ډېر زیات تبدیل رااله، او په دې باندې زموږ په حیاتیات، زموږ په معاشیات، زموږ په خلکو په صحت باندې او د ټول به هر یو عوامل باندې ډېر ډایرکټ اوس دغه سې چې کم دینه اثر دی. که دا اوس اثار نه شو دا چې کم بدلون دی ماحولیاتو، دا به دا زموږ چې کم خلک دي او زموږ چې کم حیوانات دي یا دا نور چې کم ځانوران دي، دوی به په دې ماحول کې اوسېدل نن نه سل کاله پس یا نوی یا بنشی ایت بڑی رگرانه وی.
د اکنامکس یا د معاشیاتو پروفیسر محمد رفیق وای چې د ماحولیاتي بدلون له وجې د سیلابونو زیاتوالی او د انسان د صحت د اغیزمن کېدو ترڅنګ تر ټولو زیات بد اغیز په کرکیله باندې دی، او پر روان وخت کې به په کرکیله باندې بد اغیز نور هم سیوا کیږي.
نو زراعت دا کلائمیٹ چینج یا وتا ماحولیاتی تبدیلی چوی دا ټول نغټ امپیکټ چې کم دی په دې زراعت باندې برازي. نو دې کې دا مختلف فصلونه چې موږ کرو دا دې خرابو مسلې پاکستان وبو کمیږي. نو زمونږ تقریبا اکثر خلک هم دام وي چې زمونږ 70% چې کم کسان دي هغه کلو کې پاتې کیږي، او هغه بنیاد چې د زراعت دی نو دا چې خراب شي نو ټول نغټ اثر خدا به پروزي.
د پېښور د کرکلي د پوهنتون پروفیسر ډاکټر انعام الله وایي چې د ماحولیاتي بدلون له وجې نږدې هر فصل زیانمن کیږي، خو دا وخت یې تر ټولو زیات بد اغیز د غنمو په فصل دی چې په خاصه توګه ترې زمیدار اغیزمن شوي دي.
او زمیدار ته به د دې ښه پوره اندازې چې پخوا نه خو سرموده مخکې به د غنمو د لو په وخت کې به بارانونه نه، اوس چې کله د غنمو د لو وخت راشي دغه ټایم کې بارانونه هم زیات شي، او دغه ټایم کې زول جپړم زیات شي، سیلۍ هم زیات شي، فصل وغورځېږي، په دغه ټایم کې بیماریان هم ډېر زیات راشي، او د هغې نه اول د بیمارو د وجې نه، بیا د فصل د غورځېدو د وجې نه، بیا په د هغې په لو کې د مشکلاتو د وجې نه، او بیا د هغې د تریشر وغیره د وجې نه په هغې کې ډېر زیات نقصان وشي.
د ساینسدانانو په وینا په هر لسیزه کې د نړۍ تودوخه 1.5 یا نیم ډیګري سانتي ګریډ سیوا کیږي، او که هم دغه ډول باقی پاتې شي نو په سل کاله کې به د نړۍ په تودوخه کې 5 ډیګري سانتي ګریډه بدلون راشي. چې د مخنیوي لپاره یې د تګلارې د ټاکلو په غرض د فرانس په پیرس ښار کې نړیوال کانفرنس هم روان دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
پرون د پاکستان د سرکاري هوائي کمپني پیایي شخصي کولو پر ضد کارکونکو په کراچي کې د کمپني د مرکزي دفتر مخ ته تر دوو غنټو پر احتجاج وکړي او غوښتنه یې کوله چې د حکومت لخوا د هغه حکم واپس واخیستل سي د کوم له لارې چې د کمپني د شخصي کولو پریکړه شوې ده. په دې اړه د محمد عمران راپور ته غوږ شئ.
احتجاجی مظاهره ته د وینا پر مهال پی آئی اے کې د مسلم لیگ ډلې تنظیم ایئر لیگ عمومي سکتر ناصر جنجوا په خپل حکومت ټکونه وکړل او وی ویل چې د دوی خلاف ډېر سازشونه شوي، ولی اوس وخت راغلی چې د خلکو پر ضد راپورته شي د چا لپاره چې دوی ټول عمر نارې وهلي. آخری وار درخواست کوم چې خپلو کې یو اوسه ستاسو پر ضد ډېر سازشونه روان دي. موږ نن د هغه خلکو پر ضد خبرې اورو د چا لپاره چې ټول عمر منډې وهلي. که زموږ خبره ونه منلې شوه نو موږ دې ته هم تیار یو چې د دغه خلکو بیرغ اوشلو او ستاسو بیرغ راپورته کړو. په دې موقع د ګډ عملی کمیټه یعنی جوائنټ ایکشن کمیټي مشر هدایت الله خان ویل چې دوی په هیڅ یو پارلیمان سینیټ یا حکم یقین نه لري. جنگ دومره آسان کار نه دی. موږ دوه ورځې راغلو، موږ ستړي نه یو. برناس چیرمین صاحب موږ ته تسلی راکوي که خزانه وزیر که هم راشي نو یوازې زړه به رالخه کي او واپس به لاړ شي، ولې موږ نه په پارلیمان یقین لرو، نه په سینیټ او نه په هیڅ یو آرډیننس. د مزدورانو د ټولنې نیشنل لیبر فیډریشن مرکزی صدر رانا محمود اویل چې که د یوې ادارې مشر ټیکوي نو هر څه په اسانه ټیک کېدی شي.
اگر سربراه ایماندار آ جائے،
که مشر ایماندار غیر سیاسي او خپلواک راشي او ورته وویل شي چې پی آئی اے له تاوان څخه راوباسه، نو ماته یقین دی چې په یو کال کې به دا کمپنی په اربونو روپۍ ګټه وکړي. بل اړخته حکومت د پی آئی اے شخصي کولو آرډیننس پارلیمان ته وړاندې کړی او د خزانې مرکزی وزیر اسحاق ډار وایي چې د شخصي کولو مقصد دا اداره ټیک کول دي. د دې قانون د لارې به هیڅ یو کارکوونکی له کمپنې څخه نه وباسل کیږي او نه به د پی آئی اے اساسي شخصي کمپنې ته ورکول شي. د سره سره حکومت دا اعلان هم کړی چې د پارلیمانی غړو یو کمیټي به جوړولی شي کوم چې به د دې آرډیننس جاج اخلي. د ذکر ده چې حکومت د تیر اتوار په ورځ د پی آئی اے د شخصي کولو آرډیننس جاری کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
او سم د مشال رادیو د لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې د فیاض خیشکی په ځخ کې د دغ سندري پر لور ساس پام را ګرځوم.
روانم حوصله می کلوی تلی پاس دلی، روانم حوصله می کلوی دلی پاس دلی، اخیر می د همت نا مرحله او شرمې دلی، اخیر می د همت نا مرحله او شرمې دلی، روانم حوصله می کلوی دلی پاس دلی، روانم حوصله می کلوی دلی پاس دلی. ساقی باد زاڑ نویرندانو بے تسرا، پیالے بمات دلے گستاخے خوبکے دلے، پیالے بمات دلے گستاخے خوبکے دلے، اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاس دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاس دلے.
آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے